السلام علیکم استړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې شلم نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیله لرو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI جنرال وژل شوی دی او د امریکا د ډیموکرات ګوند مشران وایي په کانګرس کې دومره قوت لري چې له ایران سره سوی تړون له ردېدو وژغوري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لس وسلوال وژلي او د هغوی یو شمېر پټنځایونه یې له منځه وړي دي د دې پوځ د عامه اړیکو څانګې وایي چې دا وسلوال د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی خو آزادو سرچینو د دې وژنو په اړه پخلی نه دی کړی بل پلو د سیمې خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي طالبانو ویلي چې دوی ته په دې بمباریو کې هم څه زیان نه دی رسیدلی پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی پاکستانی چارواکو افغان سفیر جانان مزازی ته د ځینو افغان سیاستوالو د هغو ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي کومې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته وویل چې داسې تورونه دوه اړخیزو اړیکو ته زیان رسوي د اعزاز احمد چودھری په وینا دواړو غاړو د خپلمنځي اړیکو د شکولو لپاره ډیر زیار ایستلې دی د پدې وروستیو کې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو کې د درو پاکستانیو عسکرو پر وژنه کلک احتجاج وکړ او وی ویل چې د پاکستان له زغمه کار اخیستی او پر نورو د تور لوبه نه کوي د لغ وروسته ده چې افغانستان د سه شنبې په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر ور وغوښت او له هغې پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیري پکې وژل شوی دی د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی د پوینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ له منځه ولاړ سي محمد خان اڅکزی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې د هغه هیواد د خپلواکۍ په ویاړ په جوړ سوې غونډه کې له ګډون وروسته مشال راډیو ته وکړې ده وویل بې له دې بله لار نشته چې په سیمه کې ترهګرۍ له منځه یوړل سي د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګزړ ناروغي د لمنځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده د خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان نن مشال راډیو ته وکړه دوی ویل د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 زیات ځایي کسانو ته د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره دندې ورکوي
جمرود چکم تحصیل دے پاگی کی مونگے انشاءاللہ تقریباً 140 پورے کسانہ خلی باڑا کے دا 200 پورے ایف آر بنو کے اور شمالی وزیرستان سے تقریباً 550 کسان بمگا خلی چیاغا پولی مہم کی بحثہ خلی دے ٹائم پورے تقریباً ریکروٹمنٹ چلے داغی برسی برتیان کی جگہ کمپلیٹ شوی دی تقریباً پائی تو دیر خبر ادا ہو شو سرا تقریباً ٹول خلق لوکل آغا زیر آغلا
د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان میندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي د خبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکې کړې دي د چهارشنبې په ورځ نه وخت د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه دا مسوده د بیان د ازادي او بشري حقوقو پر ضد وبلله د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د شبکې یو مشر کمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
سایبر کرائم باندې پابندی لګول، سایبر ټیریزم باندې پابندی لګول، د سره موږ حکومت سره کلک ولاړ. خو د دې په اړ کې چې کم د اختلاف رائے دا هغه یو جرم جوړی په دې ملک کې. نو که یو سړی آنلاین صدا سے خبرو لیکي چې حکومت پاغي باندې انسیکیور فیل کی، نو دا خلاف باندې هم د سایبر ټیریزم مقدمه کومه چلولی شي، او ډیرو خلکو باندې پرچی کټ شي چې هغه ملزمان شي او هغه مجرم نشي، نو هغه سره ودرېدل هم یو سزا چې کم د پدې بل کې ویل شوی دی.
دوی ویل چې کچیری پارلمان دا بل منظور کړ نو دوی به پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ شي. د پاکستان د مرکزی حکومت چارواکي وایي چې داسې قانون په نورو هیوادونو کې هم شته، او دوی په وینا د نړیوالو بشری حقوقو سره په ټکر کې نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان د جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی. جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. د ویل په دې عملیاتو کې د پاکستاني جنرال وژل کېده دا په ډاګه کوي چې د جګړې ریښې چیرته دي.
جنگ ما در اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان است.
دلت از موش جگره در بالا مرغاب قیصر او المار نده، بلکه موش جنگ در پاکستان لآیس آی سره دی. در آیس آی یو جنرال چه قاری شیخ حاجی مولوی نمونه پرزانی شو، ورم ورد پا جگره که پسترگه ولگید او وجل شو.
پاکستانی چارواکو د دې او ورته نورو تورونو پر ضد تیر ورځ د افغان سفیر وربللوي او غته احتجاج کړی. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي که چیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي، نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي. تمه ده چې د ریپبلیکن ګوند مشران به په راتلونکي میاشت کې ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره سوی اټمي تړون ردوي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج ظاهر اورئ.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/پیسې اغستل کیږي، او په 1.3 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ/50 پیسې، یو پوند په 1.65 روپۍ/50 پیسې او په 1.65 روپۍ/50 پیسې، د متحد عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.40 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.10 روپۍ، یو افغانۍ په 1.62 روپۍ او په 1.40 روپۍ/پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، په بنو کې 22 او 25، او کوئټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا سیرات زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوری: دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژنې داوا کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباری کې هغوی ته نقصان رسیدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر راغوښتي، او په سرحدي سیمه د هیواد د ملیشا ځواک د دریو سرتیرو د وژل کېدو په سر یې احتجاج کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ په اړه یو کار کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د واکمن ګوند ضد ولې احتجاج شروع کوي.
زمږ مکه مطالبه ده چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی، داندلی کړی ده. نو داندلی په بنیاد دا وزیر اعلی ممکنه چې په مشرۍ کې بیا صفه الیکشن وشي، دی به استعفا ورکوي.
د قبایلي سیمو وکیلان د فاټا ټریبیونل په حق له سوای پاونیس پروگرام تانده هیلی که افغان سینیٹر انارکلی هنریار سره خبرې لرو.
دیر بعد اثر جګړه د ماده دلو چیزی نه خلک افغانستان مهاجر شول.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز داوا کوي چې پرون د شورو یا چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال کړو هوایی بمبارو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي او داغوی پټنځایونه یې له منځه وړي دي. خو د سیمې اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د پوز په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال داغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته د پای ټکی کیږدي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرختنیز دې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه ټیکانې تبا کړې او لس وسلوالې په موکا وژلي. د فوزا ماډی کو څنګه آی ایس پی آر هم د هوایی بریدونو پخله کړي او د لسو وسلوالو د وژنې داوا کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوی. بل طرف ته د سیمې خلک داوا کوي چې تیرو سو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان داوا کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو سو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول یو سلو اتلس وسلوال وژلي شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرختنیز دی د تاخیل او شوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی داوا کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړی وي نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ویلي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بریاوې ترلاسه او وسلوال یې په شاتګ مجبوره کړي، د هیواد د پنجاب صوبې په اټک ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شوي ځانمرګي برید کې د هغه صوبې د کورنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر کسانو د وژل کېدو پیښه د وسلوالو د ماتولو د پاکستان پوځ پر داوو پوښتنې راولاړوي. په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. قسم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پیل شوي آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی، خو د اګست په 14 په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوې د هغې نوعیت د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه جدا دی.
پنجاب حکومت خلاف کاروائی شروع کری دی مالک کے
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاري وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی.
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نشو کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډېر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامیه او حکومت په ډېره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې او پر عمل هم روان دي. نو که پنجاب وی، خیبر پختونخوا وی، سندھ وی، بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او ان شاء الله د دې به ښه نتیجه راوځي.
د بریګیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزوري امنیتي انتظامات وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسوی دغه دفتر ته ورغوښتي او ورته د افغانستان دولت او افغان رسنو لخوا پر پاکستان د لګیدلو تورونو او په دې وروستیو کې پر ګډه پوله د پاکستان د ملیشا او ځواک دریو سرتیرو د وژل کېدو په وړاندې خپل احتجاج کړی دی. تر دې مخکې کابل ورته اقدام کړو. په دې اړه تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګیدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د انداخت له کبله وژل شول. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې سمودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا خلک د خپل لدی خو مشتاق او خپل مشتاق بیا چې هغه دا وایي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې چې فاصلې سیوا کې تاسو ته وایي سیوا کې خو هیڅ دې کې د عالم ملکونو د مشران او دا حقیقت هم نه چې دا مشکل دلته شته په کار چې دوی سره کېږي او دا چې کوم څه کوي د دې د حل کولو لپاره سلاره غوري.
کله یوې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله د دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یوځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ماښام د نوخر په کینټ سیمه کې د ټی وی او سی ډي ډرامو فنکاره مسرت شاهین نامعلومه وسلوالو په ډز وژلې ده. زید ادو ازمری او مینا می ګنا شوه د وژل شوې فنکارې مشهورې ډرامې وي. له پیښوره زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د نوخار کینټ تانې اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټی وی او سټیج ډرامو 20 کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکو او دا وخت په نوخار کې میشت و، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وجل شو چې د خپل مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی و.
دا کینټ تانې دا کینټ حدود کې را زموږ کینټ تانې حدود دي د نمبر 10 سره کینټ دا بل غرض دینه معلوم خلاف سیار کړی ان شاء الله ورته پته ولګي.
د پښتو ټی وی نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي.
نو فنکار انټرټین کوي، فنکار لا کله چې اپ فلم کې راځي او تاسو ټول فلمونو ته ځي، فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زما په خیال کې څوک ورته نه ځي، بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیون نه کله نه خرڅېږي، هیڅوک به نه په ډرامو کې کار کوي. نو به سلیمګان ته ځي، خو چې کله سلیمګان ته خلک ځي او هم د بچې فنکاران لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نو بیا ښه نه یو، هم بدنام خلک یو. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري وایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نشي ورکولی.
شازمہ حلیم زیادہ کڑا چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم د رايولو خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره دننه حکومت
د پولیس په وینا ډیر ضربه د ټی وی او سټیج ډرامو وجلی شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په سیملې کې مخالف ګوندونو هر یوې عوامي نشه ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سمو د وړاندې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړو چې بیا د روژې میاشت په وجه ځنډ پکې راغلو. خو د دغو ګوندونو مشرانو سوای چې یو وار بیا د ضلعو په کچ حکومت ضد احتجاج شروع کوي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه احتجاج یې حال په کوم ډګر ولاړ دی.
دا لوکل باډیز د الیکشن په وجه دا بریک پکې رالو او د حکومت د غلطي پالیسۍ په بنیاد د اکټ مطابق په یو میاشت کې دا سره کمپلیټ کولو. هغه په یو نیمه دوه میاشتې خو ریزلټونه لیټ ک او نن هم چې کوم دی د ډیسټریکټ او د تحصیل ګورنمنټ په دینه جوړیږي چې هغه اول خپل کور پوره کوي پس دا غیبه بیا اعلان کړي او زمون چونکه مشرانو اعلان کړي چې موږ ضلعو سره رابطه کوو په ضلعو کې به چې کوم دی د تحریک اوس مطلب مزید جاری ساتو. نو زمون ټولې ضلع په دې کې مصروف دي چې اگر ته ڈسٹرک حکومتونه جوړیږي لوکل باڈیز کې انوال دي او یو پارٹی نه ټولې پارٹی انوال دي. لہذا د دې په انتظار چې دا شیډول سرته ورسی او موږ چې کوم دینو د خلکو لور شو دی چې مطلب خپل आवाज اوچت کو.
مې سه اونډه ناری باندې به احتجاج کوي چې وزیر اعلی خلاف هغه تاسو
بالکل زموږ مکه مطالبه دا چې وزیر اعلی په نگرانۍ کې صحیح الیکشن او فیر الیکشن نشي کېدی داندلی کړی دا نو داندلی په بنیاد دا وزیر اعلی ممکن نه چې د په مشره کې بیا صفه الیکشن شي د به استعفا کوي او بل سیټ اپ کې و مطلب چې الیکشن کیږي اب قابل قبول وي.
د دې پر اساس اعلان خو نه دی کړی چې په پلاني تاریخ په دغه کې لوی جلسه به کوي یا سیټ اپ ډاون.
زمونږ خو زلو سربنګ او سرابطه کو او زلې به د پروګرامونه کوي او زلې چې کرم بلای سکون بیا د یو غټ پروګرام او داغه مطلب دی چې یو د احتجاج هغه شکل چې په صوبایي سطح او په مرکزی سطح باندې یو رنگ ورکو. خو مونږ اول پبلک چې کوم دی په اعتماد کې والو غیله زونو
احتساب کمیشن
کلس وای تاسو د چمون د احتساب خلاف نیو. احتساب خو یو داسې شی دی چې هغه خو مطلب په ار یو دور کې پکار دی او مونږ په یو دور کې د احتساب نه یریدل نه پشاشي وي. هغه احتساب چې هغه جانبدار وي دا نه مونږ مخکې قبول کړی نه اوس قبل. او دا یو سوال ضرور دی چې په پاکستان کې د احتساب د پاره یو طریقې کار پکار دی که فرض کا نیب موجود دی نو دا غي په شکل باندې چې د بل احتساب ته شکل جوړي نو د دې بنیاد سره ايني حیثیت سره اوس خپل وزیر نیولې وي مونږ خپل نیولې نو بل بول نه نیسو خپل هغه نیولې چې د وزیر اعلی خلاف دی.
خو بیا د دې قانون چې جوړېدو نو تاسو ګوند هغه کې وسره او ټول صوبایي سملې نه چې دا قانون پاس کېدو د احتساب کمیشن
ما خو تاسو ته وی چې د احتساب خلاف نیو که د احتساب دې د پاره چې ګني سیاسي مخالفینو ته به استعمالي مخصوص پارٹی په بدنام نو چې احتساب د انتقام شکل واخلي دا احتساب نه دی او نه دا احتساب قبلې دی شي.
دا عوامي نشه ګوند له یو مشر میا افتخار حسین سره تاسو مرکه واوریدله. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی پرون چهارشنبه د پېښور په اعتباد جوډیشل کمپلیکس کې د فاټا ټریبیونل او د دغه ادارې د ویبپاڼې د پرانیستې لپاره جوړې غونډې ته په وینا کې ویلي چې له قبایلي ولس سره باید مرستې وشي تر څو دغه په خبره غوی انصاف ته لاسرسی ولري. خو د قبایلي سیمو وکیلان بیا وایي دغه ځانګړې محکمې یا ټریبیونلز د قبایلو په خیر نشي تمامېدي. له پېښوره شبیر جان نور معلومات راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان عباسی ویل چې د اف سی آر یا نور قانون با د یو قبایل په ضد هم اونې کارول شي او دا یې قانونن جرم اوغولو. دا ټریبیونل د فاټا د اصلاحاتو هغه برخه ده کوم چې قبایل اولس د یو مدیرا سي غوښتل. دا ټریبیونل اوس په هر ایجنسی کې کار کوي او یو اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په چې د هغه کار با صرف دغه عدالتونو سره وي د دې مشر کوي. او ماته پته را چې د ځینو قبایلو او خاص کر د وکیلانو دا نظر دی چې دا ټریبیونل کافی نه دی. خو زه تاسو ته باور درکوم چې په ایف سی آر کې دوی د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه ټاکلې ده، هغه مسلسل کار روان دی او په ایف سی آر کې به نه یوازې اصلاحات وکړي بلکې د ایف سی آر غلط استعمال جرم دی او د دې جرم به مخنیوي په هر حالت کې کوو. بلخوا د قبایلي سمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې فاټا ټریبیونل هم هغه زوړ نظام دی. قبائلی سمو کے دا خیر خیگڑ کارکون کے زرعلی خان اپریدی دا گورنر دا کام ستائی خوائی چبایت قبائلو تا دا ملک نور برخو پشان مکمل عدالتی نظام او بنیادی حقونا ورکڑی شی.
مو خو فل بینچ غوارو دا فاتا دا پارا لکا سرانگا چی نور پاکستان کے دے خو بیا هم زا دا ریفارمز پا حقی مو هم یو دا خو خ خبر شوی دا گورنر خ خبر کرده دا چی دا ڈیولوشن کرده دے پا کار دا چی دی که ججز خسته وی بیا بیراکریسی نوی تول رائٹس ور دا ور کول پا کار کا کنسٹیٹیوشنلی پولیٹیکلی ڈیموکریٹیکی.
دا قبلی سمو سره تعلق لرون که دا وکیلانو وینا وا چی دا ملک نور برخو که چی عدالت تا کم اختیار او واک ترلاسه دی هغا فاتا ٹریبیونل تا نده ترلاسه. او دا دوی پا وینا کچری حکومت پا قبائلو که انصاف عام کول غواړي نو باید دغه عدالتونو دی مکمل با اختیار جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ماشومانو د خیر هیګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپین لپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د سیمې تر 5.5 پورې خلک یې برتي کړي دي. د یونیسف د شمیر تر مخه تیر کړ په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوي چې دغه شمیر بیا روان میلادي کال 8 ته رسیدلې ده. زمونږ همکار ګولایاس نور تفصیل وړاندې کوي.
یونیسف ادارې په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 5.5 پورې ځایي اوسیدونکي برتي کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړي، جمرود، ایف آر بنو او د شمالی وزیرستان مقامی خلق برتی کړي دي. ډاکټر جوهر په دې اړه زیات کړه.
بلتیان کې دا کمپلیټ شوی دی تقریبا سپایټ ډیر ښه خبره دا شو چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل دا هغه ځای راغله دا هغه ځای خلک دي دا هغه ځای یو بل پیژني او ان شاء الله چې کوم نمون ته د سکیورټي څه مسله وي نه بچي نو څو پولیو نه به انکار کوي ان شاء الله هر یو ماشوم پر د رسول دي چې ان شاء الله د دې ستراتیژي نه پس موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوي تګلارې د کامیابی په اړه ویل چې یو خو غرزکاران مقامی اوسیدونکو دي او هر یو کور ورته معلوم وي نو یو ماشوم به هم له پولیو ضد ساسکونه محروم پاتې نشي.
دی اپروچ تر لګون ته کی دا پولیو مهم چې کومول بدرې روزي یا تلو روزي چلے دو دا اوس تقریبا 15 روزو پورې بزونګ دا کسان هغه کم پاتې شي ماشومان دی هغه پکې بس دي کور ته نو دا یو داسې اپروچ ته چې دی دا سبا ان شاء الله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه هغه تعداد به ډیر کم شي او دا موږ پولیو خاتمه لپاره دا ضروری چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
دا ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړي شمالي بلوچستان او اف آر بنو کې د پولیو ناروغ پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال رادیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ چې تر اوسه پورې پکې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي.
نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه فاټه کې دادی رسائی مشکل دی. موږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نه وو تر اوسه پورې.
صدر هي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقع وه چې کله له شمالي وزیرستانه خلک بې کوره کړل شوي ول په هغه وخت کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وي. خو ډاکټر جوهر وایي چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیات کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي، البته چې مونږ پولیو ټیم هم لیږل غوایو او دا خپل کمیونټی موبلایزر هم لیږل غوایو. اوس پورې چې سونه علاقې ته اکسس تا، البته چې مونږ اوس پولیو ټیم روان دم دغه شی د کتا سو ګوره دا فرق ګوره د چې کم کیسونو کې کمې راغلو په دې کال نه کم دغه وجه چې مونږ دې علاقې ته رسیدو دې ټایم کې موږ تقریبا 92% علاقې دا چې چې تمونږ رسائی ممکن شوی د پاتا سي.
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو 103 کیسونه ثبت شوی ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره 8 ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لن خبرونه له بوريوال کا کډاورو
د پاکستان پاوز ادا کوي چې په شمال وزیرستان کې لس وسلوال وجلي او د هغوی پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د دې پاوز د عامه اړیکو څانګه وایي چې دا وسلوال د چهارشنبه په ورځ د شمال وزیرستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي، خو آزادو سرچینو د دې وژنو پخلی نه دی کړی. بل پلو د سیمې ځایي خلک وایي چې په دې بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. پاکستانی چارواکو افغان سفیر جانان مسازی ته د ځینو هغو افغان سیاستوالو د ګوتنیونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي کومې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دوی د ملک سپکاوی دی. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان د سې شنبې په ورځ په کابل کې پاکستانی سفیر ورغوښت او له هغه پر پوله د هغې پیښې په اړه وضاحت طلب کړ چې اته افغان سرتیری پکې وژل شوی. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دي. د په وینا هغه وخت لري نه دی چې په ټوله سیمه کې به ترهګرۍ لمنځه یوړل شي. دوی ویل به له دې بل لار نشته چې ترهګرۍ ختم کړل شي. د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلی سیمو کې د ګذر ناروغۍ لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنو د انټرنیټي جرمونو په اړه د پاکستان د نوي قانون پر مسوده کلک نیوکه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ نو وخت د پېښور په موتی مرکز کې مدني ټولنو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د سایبر کرایم بل په نامه د مسوده د بشري حقوقو پر ضد وبلله. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي په فاریاب ولایت کې د پاکستان جاسوسي ادارې یو جنرال وژل شوی دی، خو پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر ویلي کچیرې له ایران سره سوی تړون د یو قرارداد له لارې رد سي نو دوی دومره رای لري چې د هغه قرارداد د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ویټو واک پر ځای وساتي.
لړ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریکه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوې ډیلي کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولبارۍ معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریری معاهده وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوات ټا بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغه ته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمه چې پکې خلک کونډي اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته کې پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې بعد د بجلی مسله تر ډیره حد هوار شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفرمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفرمرو د مرمت حوالے سره د مشکلاتو سره مخ دی. دینه علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوی دی او هر وخت پکې خرابی مخې ترازی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات او وصولي، بلکې په ښکارا لګیدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیرز مجله لیکي ک اسلام آباد چری دي ته نوی تیار چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خپل پالیسی بدل کړي، نو امریکا باید پر دغه هیواد خپل مالی مرستې بند کړي. بل خو د امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي، په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړولو او له هغو سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو یې امنیت له خطر سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخنده اسد اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترګرو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوی او باید دغه خوندی وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه سه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپل یو لوی خطر جوړیدای شي. مجله لیکي د دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي. او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون نه راځي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي، په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکولی شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدی شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیار ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي. خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو، نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشا جوړه کړي چې دغلته د وسلوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیټو پرون مسکو ته خبرداری ورکړی چې په یوکرین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روس ملاتړ کوي غواړي نورې سیمې را لاندې کړي و به نزغمي. د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ راهیسې نښتې روانې دي چې پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې واوري.
ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلای شي د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي او د کړکیچ په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو ژغ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یو خبري کانفرنس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل.
On both sides of the contact line there are
دا کرشې دواړو خواو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرشې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلې دي. موږ هم داراز لیدلې چې دواړو خواو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. ولسمشر پوتین شای په نیویارک د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنگټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیا او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنی او د کریمیا د الحاق لامله خراب شوې دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
تاسو د فرشته جلال سي رپورت واوریدلو. د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وای پاکستان او افغانستان دواړه د ترګره پر ضد سره یو دی او هغه وخت لری نه دی چې په سیمه کې فعال ټوله ترګره ډلې لمین سره یوړل شي. دا خبرې نو موري په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې د غیاوات د خپل واقع په ویاړ په جوړه شوی غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې تاسو تفصیل درکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزای وایي پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګری پر ضد یو دی او د په خبره دواړو هیوادونو ترهګر په سیاخسته چې ډیر جربه په ټوله سیمه کې امنیت وغوړيږي. گورنر اڅکزی د خبرې په کوټه کې د افغانستان په کونسلګری کې دغه هیواد د شپږنویم خپلواکۍ د جشن په ویاړ په جوړې سویل منځغونډه کې تر ګډون وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. د اڅکزی په خبره د افغانستان او پاکستان د لی دواړو غاړو ته ترهګر پټن ځایونه لري او یوې بلې خوا ته اوړي را اوړي.
د دې ښکال سدلته بین الاقوامي دهشتګردي روانه وه. د یوې خوا څوک راشي کې د بلې خوا څوک راشي خو په مخه اخیستي دهشتګردان. بارډر دون لوی دی او د سر سروي دی چې واځ ساتل کیږي هم نه.
د گورنر محمد خان اڅکزی څخه مې وپوښتل په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې ورستیو کې یو اړبیا ترنګلې سوي، آیا یاد دوه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد سره یو دی او کیا؟ گورنر اڅکزی په جواب کې وویل
ولر نشته به دغه شتګ د شتګر به دغه راکیس زیدې دغه سبزي دنیا ختميږي. کنه نو په دنیا کې امن نه راځي. استنبول سره واختر کندهار پوری د ګرد علاقه په شورش ده.
تر دې وړاندې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله محمد د لمنځغونډې ته په خپل وینا کې وویل افغانستان نور جوړ سوی او د پرمختګ پر لور رهي سوی دی. د محمد په وینا افغانستان په تیرو 15 لو سکلونو کې دا سي لاستر اړونې راوړې دي.
د خلکو له خوا د نظام تاسیس د سو دورو لپاره د ټول ټاکلو کړنه د ملي یووالي د حکومت جوړول د امنیتی او دفاعي چارو مسؤلیت او بشپړ توګه د هیواد د ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو په غاړه اخیستنه د منطقي او نړیوالو هیوادونو سره دوستانه او ستراتیژیک مناسبات او وسعت پیدا کېدل د معرف او زده کړې په پرمختیا او چې اوس مهال په خونځیو کې د 11 میلیون زده کوونکو چې 30% انجونې دي شمولیت لري.
په کوټه کې د افغانستان د خپلواکۍ دورې په دې غونډه کې د پاکستان د سینټ د قومي او صوبایي اسمبلی نارینه او ښځینه غړیو د پاکستانی پوځ د سوهیلي کمانډ د قومندان استاذي سیاستوالو لیکوالانو او غنو افغان کډوالو هم ګډون درلود. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. او اوس هم وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلي. دا پروګرام ساسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
پا
په تان دی اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې په دې پرغه مهاجرتونو کې یعنی ډیر بعد سر جګړې د ما دغه د لو چیزین خلک افغانستان مهاجر شول.
او د هند فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاخونو ډاکټر رحم ده په دغه هیواد کې د خیر خیګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکوونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انارکلی وایي،
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې او ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په هکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ غواړو ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد کړی ده چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو. او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي مناسب ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي په ځواب کې انارکلی وایي،
کله کوم یو لان ډیر ساده مثال د کورنۍ نه ورکو. کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډول لري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړې مونږ په ولسي جرګه کې، اتویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هیواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي،
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک د ان په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د رادیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس ممبرانه شي چې افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته کې مونږ لاسته راوړنې درلود یا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې لوی ستونزه چې د جګړې د واقعه بنه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغله یو تعداد راغله یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد، ظلم، د افغانستان په قوانین کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي، تا به همدغه موارد کې پیشبیني شوې ده. خو یو مسلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې مدغه ستر محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاصه څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې، دا چې په هر پولیس ځای کې یو ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی دی چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه څېړي، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محکمې ته.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشواریا رائے ده، چې د وادو وروستی پوره نوم ایشواریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنګالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثره نجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې عیش او واربیا د ښکار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د عیش او کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو عیش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیابه فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د عیش د فلمی ژوند کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغې نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی ہے نا پارو، جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
پا دیوداس فلم کے دا عیش، شاہرخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو عیش ګڼ شمیر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې عیش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابھیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د عیش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د عیش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابھیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکټ او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. ظالم نظر ہٹا لے. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروستو په اکشن ریپلے، جودا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
kom sandare ratraula sun kom sandare ratraula ho sun kom sandare ratraula sun kom sandare ratraula alu sama چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا کسی دلری را تراوڑا سو کسی دلری را تراوڑا الوزما 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 الوزم وزر را تراوڑا الوزم وزر را تراوڑا تو جن کوم سندر را تراوڑا جن کوم سندر را تراوڑا نفرت لخ کری ایل کم سباد نفرت لخ کری ایل کم سباد نفرت لخ کری ایل کم